د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
کدا منور دن کو سٹڈی مشه دے ڈی پی ریڈیو دا مخمنے پرونی دی نن چا شنبے روز دا کانگو سرا پنزل سم دا فروری دا میچ تے گشت منی دا مخشے دے پاکستان کی دا ماضی کے اس پر افغانستان کی دی پنی میں دلتا پ واشنگٹن ڈی سی کی دی تے سحر 8 بجے کدا منور دن کو دا ڈی پی ریڈیو دے او ساتا خبری پرونی کے ترتا زہرم شہزاد
اوز ارباب محمود پاکستان خارجہ دفتر پر اسلام آباد کی یو عدالت ویلی پر قبائلی سیما کی دا ڈرون پر یو حملہ کی دا امریکی دا استخباراتی ادارے سی آئی اے یو پخوانے کارکن کی باندے مقدمہ با دا امریکی و پاکستان ترمنز اڑکی خرابی کی
او پدې کې ویل شوی دی چې اسلام آباد پولیسو سره سی آئی اے پخوانے مشر خلاف د مقدمه درج کولو اختیار هم نشته
نن د پښتونخوا صوبې حکومت په دوبۍ کې په صوبې کې د سرمایه کاری پنګې اچونې په اړه یو کانفرنس ته ویلي چې صوبې کې د 500 میگاواټو پورې بجلی جوړې دي شي او 6.5 میلیون کورونو ته دا وخت اړتیا لري
خپل دا کارخانې چې کوم ورځ پر ورځ باندې لګیا دي نو نوې انوېسټر څنګه راځي دې صوبې ته هم نو امان صورت حالات تاسو مخ پر روزانه د واقعي کې روزانه دا کیدنګ کیږي
امریکی په شام کې د نوی عیسایانو تختول غندري او داعش یا دولت اسلامیه نه یې د تختول شوو عیسایانو د خوشی کولو غوښتنه کړې د امریکا صدر باراک اوباما وای
We can work with all the countries in the region to try to find political solutions to problems. The more that we can reduce sectarian tensions in the region.
کدا من اردن کو د ډیو ریډیو د ما خمنه یو ساته خبری خبرونه ده تاسو ورته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه خبرونه غوښنه کوي سټه کی تاسو ورته اوس غوښه د سټه کو د سریوش میر نورو مهم خبرونو تفصیلات ته
د پاکستان خارجه وزارت عدالت ویلی اسلام آباد کې د سی آی د مشر په خلاف د ډرون مقدمه درج کول د دواړو ملکونو تعلقات خرابول شي دا وخت عدالت د یو درخواست اوریدنه کوي چې غواړي حکومت د کال 2010 اسلام آباد کې د سی آی د مشر په خلاف مقدمه درج کړي خارجه وزارت نن عدالت ته ویلي د اسلام آباد پولیس د قبایلی سیمو د چارو اختیار نه لري او همدغه سي عدالت هم قبایلی سیمو کې خپل اختیارات نه لري عدالت دا هم ویلي شوی د سی آی دغه مشر سفارتي رعایت لري خارجه وزارت په داسې وخت عدالت ته دغه بیان ورکړي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر دا وخت د امریکایي چارواکو سره د ملاقات لپاره واشنگتن ته روان شوی
د پښتونخوا صوبې حکومت د نړیوال بانک په مرسته په دوبۍ کې د سرمایه کاری یو کانفرنس کړی دی چې په کې په پښتونخوا صوبې کې ترقیاتي پروژې او اقتصادي پرمختګ په اړه تفصیلي خبرې اترې شوې دي دغه کانفرنس په محل په صوبې کې په تمامو اړخونو کې د ممکنه سرمایه کاری د پروژو تفصیلي جاج اغستې شوې دي خو دې سره سره د روانې ترهګرې له کبله د پښتونخوا صوبې اقتصاد ته رسېدلي نقصان او په راتلونکو کې د ممکنه ترقیاتي سرمایہ کاری په اړه هم تفصیلی خبری شوې دي په دغه محل د صوبې واکمنه ګوند تحریک انصاف چارواکو په صوبې کې د شوی د پرمختګ او د خپل حکومت راتلو وروسته په حالاتو د کانفرنس برخواله خبر کړی دي کوی خو په صوبې کې د سرمایہ کاری او اقتصادي وده د خبرې کیږي نو بل خو د طرح کړي لوجه زپلې شوې صوبې کې تر دې دمه 200 کارخانو کې نیمه څخه زیاتې بندي شوې دي چې لکه یو خو د بیروزګاری شره زیاته شوې ده نوګرانی ورسره هم زیاته شوې ده د پښتونخوا صوبې د سرمایه کاران او اقتصادي پوهان په دې اړه وایي چې نړیوال کاروباریان او سرمایه کاران دې په صوبې کې د سرمایه کاری په محل روانه ترهګرې ته هم پام وکړي
او ګران اوریدونکو پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو د ترهګرې د خطرو له امله د امریکې حکومت په پېښور او په کراچۍ کې خپل سفارتونه په جزوي تور باندې تړلي دي په دې حق له لنډ شان تفصیل د اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه اورو
وړاندې د امریکې خارجه دفتر بیان تر مخه امریکایي حکومت دلته اوسیدونکو امریکایانو ته هدایت کړی وو چې پاکستان کې غیر ضروري سفر نه کوي ځکه چې ځای وسلوال ډلو لخوا د ترهګرۍ خطر موجود دی اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانه هم ویلي وو چې کراچۍ ښار کې امریکایي کونسلګری او اسلام آباد کې سفارتخانه به مکمل توګه خپل کار کوي د نفس مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي وو چې په خبر او لاهور ښار کې د ترهګرۍ یرو له وجې د امریکې کونسلګری بند کړی شوی دی خو اوس اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه وضاحت کړې ده چې دا بندې کړې شوې نه دي بلکې اوس هم په جزئي توګه کار کوي او دا چې د غشن سفري هدایت ورکول د معمول برخه ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ګرانو دونکو، تاسو وردل چې د پېښور او لاهور دغه سفارتونه په جزوی توګه باندې تړلې شوې دي. کراچۍ او په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتونه د معمول مطابق خپل کارونه کوي.
او د هندستان خارجه وزیر په 3 مارچ د پاکستان د سفر نیت لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې د هند خارجه وزیر اس جی شنکر د سفر په اړه ویلي شوی دی چې د دوه هیوادونو خپل ترمنځ اقتصادي همکارۍ په سر د هند خارجه وزیر به د پاکستان د خپل همسیال سره مهمې خبرې اترې کړي. د هند او پاکستان د خارجه وزیرانو د سفر او خپل ترمنځ د خبرو اترو دغه فیصله په فروری کې ټاکل شوی و. د خارجه دفتر وایاند تسیم اسلم وایي ایس جی شنکر با خارجه سیکرٹری اعتداد احمد چودھری سره لیدکاته کوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا امنیسټی انټرنیشنل ویلي چې د نړۍ حکومتونه عامو خلکو ته د وسلوالو ډلو د تشدد څخه په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي او په دغه لړ کې نړیوال غبرګون ته شرمناک او غیر مؤثر ویلي دي. نن په خبر شوی خپل کلیز رپورت کې د بشری حقوقو نړیوال تنظیم کال 2016 په ګرد نړۍ کې د خلکو د تباهۍ کال ګرځولې دي. د امنیسټی انټرنیشنل سیکرټری جنرال شیټی په یو بیان کې ویلي چې کله خلک د مخ په زیاتی وحشي حملو تشدد او طاقت د استعمال سره مخ وو، نو نړیوالې ورورولې د دغه په ضد کوم مناسب ګام نه دی پورته کړی.
امریکه مطالبه کړی ده چې د دولت اسلامي جنگیالي ډله د اغه او یو څخه زیات عیسایان خوشی کړي کوم چې دوی د شام د نمرختی سیمې څخه تختولې دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویاندې جنسا کی د دې واقعي په سفرکو کې غندنه کړی ده. تفصیل څه ده وړاندې کوي ماوه جلیل د رپورټ کې.
د نهې پرس امریکي غوښتنه کړې ده چې د اسلامیک سټیټ تنلاره ډلې دي د شمال شرقي شام نه د حملو په مال تختول شوی نوی نزیات د عیسائی مذهب منمون کی خوشی کړي. ویل کیږي چې تختول شوی خلک د ایسیرین عیسائی مسلک سره تعلق لري. د خارجه وزارت ویاندې جنسا کی د دې حملو غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې تنلاره دي باید په خپل ولکه کې موجود ټول عام خلک خوشی کړي. د زیاته کړه چې د اسلامیک سټیټ لخوا په اوسنیو کې د اقلیتي ډلې خلکو هدف کول د هغه خلکو سره د دوی د غیر انساني او ظالمانه سلوک ثبوت دی څوک چې د دې ډلې نظریاتو او مقصدونو سره اختلاف لري. میرمن ساکی ویل چې اسلامیک سټیټ د ټولو عقیدو معصومه خلکو باندې ظلم او جبر جاری ساتلی او د دې هدف جوړیدونکي زیاتره خلک مسلمانان وي. میرمن ساکی د شام حکومتي عسکرو لخوا جاری تشدد ذکر هم وکړو او زیاته کړه چې امریکایي ژمنه کړې ده چې په دې هواد کې د 3 کالو راهسي جاري خانه جنگي یو سیاسي حل بروباسي. د خانه جنگي له وجې د 200 نه زیات خلک وجل شوې دي. برتانیا کې مشتر انساني حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس چې شام کې د تشدد سره نه کوي وايي د نهې پورس د حساکا صوبې په خابور سیمه کې نخه ترستو د اسلامیک سټیټ نلارو ګڼ شمیر ځای اوسیدونکو تختبلې دي.
د کامی سلامتی لپاره د امریکا د صدر باراک اوباما سره کارې کانګرس ته د ایران د جوهری پروګرام په حق له د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو فیصله غندلې ده. هغه له نتنیاهو د ایوان نمائندگان د سپیکر جان بینر لخوا د مارچ په 3 د کانګرس شریکې غونډې ته د وینا بلنه منلې. د دې وینا دوه هفته وروسته اسرائیل کې پارلماني انتخابات هم کیدونکې دي. د امریکای یو ټلویزیون خبريال چارلی روس سره په یو مرکه کې سوزن رایس وویل د فیصله د امریکای او اسرائیل دواړو خيزه تعلقات په شخصي کچ شروع کول لاره پرانسته. رایس زیاته کړه د هغلی نتنیاهو فیصله نه یوازې بدبختی ده بلکې د دواړو ترمنځ د تعلقاتو د جوړښت لپاره هم زیانې ده.
د بنگلاديش یو عدالت د بډو رشوتونو په دوو مقدمو کې عدالت ته د نه حاضرېدو په وجه د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا د گرفتاری وارن جاری کړی دی. د میرمن خالد ضیا وکیلانو نن په عدالت کې ویلي دي چې په بنگلاديش کې د موجوده ناکلارۍ له وجې د خپل حفاظت په لړ کې د فکرمندې په وجه هغه عدالت ته نه ده حاضر شوی.
د چین یو عدالت اتیا کلنه لیکوال ته د 2.5 کالو د قید سزا اورول ده. په دې سزا به عمل رستو کې کېدی. لیکوال په خپل رستونی لیک کې د کمیونست پارټي په مشر نیوکه کړي.
او په ټیکساس ریاست کې هغه تن ته عدالت لخوا سزا اورولې شوې ده چې امریکا د نوی سیل پخوانی مشر په ډزو بچلې وو. په دې پیښه سخت کال د امریکا د هالیوډ امریکن سنایپر په نوم باندې یو کامیاب فلم هم جوړ شوی دی.
د یوکرین پوسټ په دویم ورځ هم ویلي د روس پلوه یاقیانو په حملو کې غیر معمولي کمی راغلی خو زیاتوي تر اوسه په مشرقي یوکرین کې ډزبندي په مکمل توګه نه ده عملي شوې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کې وخت شوې ده. د لوبو د خبرونو دا وخت د کرکټ ورلد کپ روان دی. دا وخت زموږ همکار مجیب رحمان موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. مجیب رحمان په خیر راغلی.
ډیره مهرباني ارباب محمود علی صاحب.
د کرکټ په دنیا کې کم خبرونه ځکه چې پرون د ویسټ انډیز خبرې دی کولې.
نو د کرکټ په دنیا کې نن خو یو د ورلد کپ خبرې دی, بل خو د پاکستان او د نیپال د مازورو ترمنځ سیریز سر ته رسیدلې دی. هغه اوریدونکو ته ویل غواړم 3-0 سره هغه پاکستان ګټلې دی. خو د خبر خاص مقصد دا دی چې اغي دا اغي چې کم ټیم دی اغي کپتان ویل دی چې دویم شنه کمی سونه چولی دی اغیم نو پاکستان ټیم سپورټ کوي. خو دوی ویل دی چې اغي لو سره پکار ده نو پاکستان دی ټیم له پکار دی چې اغه ویل چیئرز باندې څوک لګیا دی لوبه کوي دا اغي نه لګز دکلو کی او حوصله ځان کې پیدا کی لګا دغه پکې سبق دی دوی د پاره. اوس براشو د ورلد کپ طرف ته د متحده عرب امارات او د آیرلند ترمنځ لوبه لږه شیبه وړاندې سر ته ورسېده او دغه آیرلند په دوه وکټو باندې وګټله. سلور بال په گیم کې پاتې شو. یو ډیره سخته مقابله وه. متحده عرب امارات لومبنه بیټنګ کړو 258 رنزونه په 50 ورونو کې د نهه لوبغاړو په ځان جوړ کړو چې آیرلند ورله دغه رنزونه په اخیری اوور کې راوړلې. د دویم بال د اخیری اوور دا به اوریدونکو ته ویم چې د آیرلند چې کومه دا لوبه ګټلې ده دا په سلورم ځل باندې دوی په ورلد کپ کې د 215 او یا نه زیات رنزونه راواړول. دا یو ټیم هم چې په تاریخ کې نه دی کړی چې په ورلد کپ کې سلور ځله د دریو ځل نه زیات چام دی راوړل. د دوی ریکارډ شو دا چې سلور ځله دوی 215 او یا راواړول. پاکستان د لږ شانتي ګوري دوی ته ځکه چې ای سره ګیم هم را روان دی. که پاکستان اون دی ټیم دوی ته دارن زونه وکړه نو دا د ذهن کې دی او ساتي چې دې صلاحیت لري چې راوړي. د متحده عرب اماراتو اوپنر امجد علي 15 رنزونه جوړ کړی دی. د ټول نه زیات شیمن انور یو شپږ د پاسه 100 رنزونه جوړ کړی دی. د متحده عرب اماراتو لپاره 200 رنزونه په دې کې امجد جاوید جوړ کړی دی. او بیا د آیرلند لخوا چې کوم دی نو د ټول نه زیات اتیار رنزونه ویلسن کړی دی. 50 رنزونه کیوین اوبراین کړی دی. د کیچ ډراپ شو دا غی نه پس د دادی سنچری مو کړه. جویس هو دیرش او پورت فیلډ هم هو دیرش رنزونه کړی دی. دا غو د دې دوه ترمنځ اوس سباله د امریکای په وخت باندې نن او د پاکستان او د افغانستان په وخت سباله د افغانستان او د سکاټلند گیم کیږي. او د دغه سره سره چې دی پاکستان د کرکټ ټیم په اړه د ورلد کپ سره تړلې بل خبره چیف سلیکټر چې په غیر قانوني توګه باندې غیر قانوني ورته داسې وایم چې چیف سلیکټر سره ټیمونو سره دوره نه کوي. موین خان دغلته وو کسینو ته تللې د خوار او پاغه دومره لوی سزا وخوړه چې اوس پاکستان ته واپس روان دی. او هغه ویلي دي چې پاکستان ته لاړ چې دی به د خبرې وضاحت ورکړي صفائی بخپله کوي. دی وایي چې صرف ډوډۍ خوراک لا دغلته تللو دغه کسینو ته.
مجيب تاسو روزانه راشه وای چې د دې ملک خپلو کې مقابله شو. دا هغه ملک خبرو شو ټیبل سره لکه اوس دی وخت کې کم ځای کې کم ټیم په کم
پوینټ ټیبل خبره کوي. او سم ده پوینټ ټیبل دی وخت دا سې دی پول اے ته کو ګروپ پول اے کې نیوزیلند په ټاپ باندې دی. دوی درې ګیمونه کړی دي درې وانه ګټلې دي 3.15 شپږ نیٹ رن ریټ د دوی چې دا ډیر زیات خدي او شپږ پوینټونه دي. آسٹریلیا په دویم نمبر باندې د 3 سره دوی دوه گیمونه کړی دي یوې ګټلې دي یو چې دی ټای پاتې شوی سره رزلټ راغلی نه دی. بنگلادیش په دریم نمبر باندې دی پول اے کې دوی دوه میچونه کړی دی یوې ګټلې دی یو هغه د بنگلادیش او د آسترالیا گیمو چې دا د بنگلادیش د پاره ښه خبره ده او د آسترالیا د پاره ښه خبره نه و چې دغه گیمو نشو د باران د وجې نو د بنگلادیش هم درې پوینټ دی د آسترالیا هم درې پوینټ دی او نیٹ رن ریټ هم دواړو سره ډیر جوخت یو شان دی کنه سلورم نمبر باندې سریلانکا ده او د دیم دو پوینټ دی خو نیٹ رن ریټ کم دی انگلینڈ بیا په پنځم نمبر دی افغانستان په شپږم نمبر دی او سکاټلینڈ په اووم نمبر دی په دغه پول کې اوس براشو پول بی ته په پول بی کې کوم ټیمونه هندستان په ټاپ باندې دی دوی سلور پوینټونو سره په ټاپ باندې دی نیٹ رن ریټ 2.00 دی ډیر ښه نیٹ رن ریټ دی ویسٹ انڈیز بیا به پسې په دویم نمبر دی په دې پول کې دوی سلور پوائنٹ دی آئرلینڈ سلور پوائنٹ دی ساؤتھ افریقہ دو پوائنٹ دی زمبابوے دو پوائنٹ دی یو اے ای متحدہ عرب امارات صفر او آخر کے لنڈ او اگدادا چھتا پاکستان پا دی پول کے بیخی اخری نمبر دی دویم صفر پوائنٹس در سپورے دوی نے یو اے ای زمبابوے ساؤتھ افریقہ آئرلینڈ ٹول خدی
صحیح ده بالکل مجھے چمخ کے کم سنگل اوبی کی گی راتلون کے خبرونوں کے با ہم ستا سنا معلومات اور مہربانی ران اردن کا تاسو د لوب خبرونه ورید د مجیب الرحمن زمو همکار نه اوس تاسو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه او مرکو ته ډومبه بلاړ شو اسلام آباد د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې د عدالت تننه یو مقدمه کال 2003 کې یو مقدمه درج شو او هغه کې دا غوښتنه شوه چې حکومت دې هغه وخت د سیاي مشر چې وو هغه په خلاف مقدمه درج کړي ځکه چې ډرون حمله کې عام کسان وژل شوي دي نن د پاکستان خارجه وزارت عدالت ته ځنې رپورٹ جمع کړی دی تفصیل یې د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورٹ کې اورو
پاکستان قبایلی سیمو کې امریکې ډرون بریدونو په نتیجه کې وژنو په حق لا خواص باندې پاکستان خارجه وزارت اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ کې یو رپورٹ جمع کړی دی او په دې کې ویل شوی دی چې سی آی اے پاکستان دپاره مشر خلاف د مقدمه اندراج لوچی دوه هوادونو ترمنځ تعلقات متاثر کېدې شي دا هم ویل شوی دی چې اسلام آباد پولیسو سره سی آی اے په خوانې مشر خلاف د مقدمه درج کولو اختیار هم نشته ځکه چې د امریکایي تن ته سفارتي استثناء او ډرون بریدونه قبایلی سیمو کې شوی دی او اسلام آباد پولیسو سره دا اختیار هم نشته چې قبایلی سیمو کې خخ مړو پوسټ مارټم دی وکړي د خارجه وزارت د رپورت سره د پیښور اعلی عدالت فیصلې یو نقل هم لګول شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې ډرون بریدونه قبایلی سیمو کې کیږي او د پیښور اعلی عدالت اختیار قبایلی سیمو پورې نه دی رپورت کې ویل شوی دی چې سرکاري وکیل وړاندې هم عدالت ته ویلی وو چې د مقدمه کې خارجه وزارت دریز اوریدونه بغیر د څه فیصله ونه کړی شي د سی آی اے مشر خلاف مقدمه نه درج کولو او رنه نن اسلام آباد اعلی عدالت کې شوې ده او د پاکستان شخصي میډیا تر مخه د اسلام آباد پولیسو مشر هم عدالت ته دا خبره کړې ده چې د مقدمه اندراج لوجه سفارتي تعلقات به متاثر کیږي کال 2003 کې قبایلی سیمه وزیرستان نه تعلق ساتونکو یو تن کریم خان دلته اسلام آباد کې د سی آی اے مشر خلاف د مقدمه درج کولو خواست کړی وو او دوی دریز وو چې ډرون بریدونه سی آی اے پلخوا کیږي ځکه په دې کې د پاکستانی خلکو وژنې مقدمه د سی آی اے خلاف درج کړی شي د کریم خان وکیل شهزاد اکبر وینا ده چې دوی نه صرف د امریکې سی آی اے په خوانی مشر خلاف د مقدمه اندراج غواړي بلکې هر هغه تن خلاف هم چې ډرون بریدونو کې مرسته کړې وي او دوی وفاقي حکومت باندې هم تور لګولې دي چې وفاقي حکومت دا ذمہواري ده چې مقدمه درج کړي او وزیر اعظم به وړاندې دا ویل چې ډرون بریدونه به ودرول شي خو اوس هم دا روان دي
نو نه جمع اف آی آر نه کټنا او قانوني کاروایی سی آی اے کې افیشل سے خلاف نه ہونے میں تو سراسر ذمہ دار میں پاکستان کی وفاقی حکومت کو قرار دیتا ہوں اور جہاں تک یہ ہے کہ اس میں اور کن لوگوں کی ہونی چاہیے تو ہم نے تو نشاندہی کر دی سی آئی اے کے لوگوں کی
شہزاد اکبر وی چی ایف آئی آر نہ درج کے دل دا وفاقی حکومت کمزوری دا عموم ہر آغتن کا امریکائی وی او کا پاکستانی خلاف مقدمے اندراج غواڑو چاچے پا ڈرون بریدونو کے سکسم مرستہ کرے دا اسلام آباد اعلی عدالت ہم سی آئی اے پخوانے مشر خلاف مقدمہ نہ درج کے دو باندے غصہ سرگندہ کرے دا او ویلی دی چی حکومت سرا دلتا اسی دن کو جوند اہمیت اس احساس نشتا اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد
کدمن اردن کو د ډیو ریډیو د ما خمنېخ پرونې دی تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه نه خپنې غبان دی غوګي ا تاسو پام راګرځو په خبرونه کې یو ډېر مهم رپورت راخته څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن د پښتونخوا حکومت په دوبۍ کې په صوبې کې د سرمایه‌کارې د پنګو اچونو په اړه یو ډېر مهم کانفرنس کړی دی په دغه مهال په صوبې کې د ترقیاتی پروژو او اقتصادی پرمختګ په اړه باندې تفصیلی خبرې اترې شوې دي. د پښتونخوا صوبې د واکمنه ګوند تحریک انصاف لخوا په دغه کانفرنس کې تر دې دمه په صوبې کې شوې د پرمختګ او د خپل حکومت د راتلو وروستو په حالاتو باندې په کانفرنس کې تفصیلی خبرې هم شوې دي. تفصیل نور سره د آباد اړوند کې زموږ خبريال اسلام الدین ساجد.
دوبئی یو مقامی ہوٹل کې د نړیوال بینک په مرسته سره د خیبر پختونخوا حکومت اړخ نه د شیرو په ورځ د سرمایه‌کاری په حق له یو کانفرنس ته د وینا په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان او نور صوبایي وزیرانو وویل چې خیبر پختونخوا پاکستان کې دننه هغه ایالت دی چې الله تعالی وته هر قسمه قدرتي وسایل ورکړي دي چې پکې بجلی جوړولو او زراعت پرمختیا لپاره اوبو او سیندونه، ګیس، تیل، معدنیات، خایسته خایسته غرونه، تاریخي ځایونه او مهنتي او بهادر اول شامل دي. څوک چې هم خیبر پختونخوا کې کاروبار پیل کولو او پیسہ خرچ کول غواړي نو د ایالت حکومت او لسبوتا هر وخت هر کله وایي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د کانفرنس پیل کې دوه نوړاندې میډیا سره خبرو اترو کې وویل چې دوی د بهرني سرمایه‌کارو لپاره د وزیر اعلی معنی کې یو ځان له دفتر پرانستلې دي او دغه دفتر به سرمایه‌کارو ته هر قسمه اسانتیاګانې ورکوي.
And what's more, we will have an office specifically dealing with the investors in the chief minister's secretariat so that there any problems of investor faces he will be able to redress them.
دی کانفرنس کې د مختلف هیوادونو سره تعلق لرونکو 200 نه زیاتو شتمنده او کاروباري خلکو او کمپنیانو استادو ګډون وکړو. دوی ته بریفینګ کې ویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د وخت او بونه 50000 میگاواټ بجلی جوړولو، 6.5 میلیونه نوي کورونو جوړولو گنجایش سره سره د ګیس او تیلو لوی ذخایر موجود دي. د سره د سیلګری شوبه کې هم لوی گنجایش دي. ورسره قیمتي کانو او د ماربل ذخایر هم موجود دي. ولې د سره سره د زراعت شوبه کې هم د سرمایه کارو لپاره لوی زی دي. ولې حکومت دا پلان هم لري چې ایالت کې د جنکو لپاره زر سکولونه او کالجونه جوړ کړي او د دې کې هم د سرمایه یا پیسو لګولو خموکه ده. د خیبر پښتونخوا خزانه محکمې پارلماني سیکرټر محمد علي وایي چې دوی بهرني هیوادونو سرمایه کارو ته د ډاډګیرنه ورکړې ده چې حکومت به دوی ته هر قسمه سکیورټي او سانتیاګانی ورکوي.
دا صوبه والی د صوبه کې موږ ته مالی مشکل ډېر زیات دی ځکه چې موږ ته ټول 14 ارب روپۍ د کال پیدا کوو. د دې صوبې آمدن دا ده او موږ چې 14 ارب روپۍ صرف د یو میاشت موږ تنخواګانی او د پینشنونو په مټ کې نو هغه لپاره موږ د خلک راغوړو چې صبح په خپل خو ودرې کې پاتې شي داغه د سکیورټي. ان شاء الله تعالی موږ صوبایي حکومت چې هغه ته سکیورټي به پرووایډ کوو. امن امان مثلا صاحب پر کمشي دا سی ایل سیکریټریټ کې موږ ته افیس به ان شاء الله ورکو. ریحائش بدلته ای ویډیو سره به ان شاء الله د دغه خلکو سونه چې ډونر انوستر راځي صوبایي حکومت به داغه بھرپور د تحفظ سکیورټي او داغه د ریحائش کمرې شې د ټول انتظامات ان شاء الله موږ کوو.
خیبر پښتونخوا د پاکستان هغه ایالت دی کوم چې د ترهګرۍ لقبل ډیر زیات ځپلې شوې دي او په زرګونو خلکو وجنې سره سره خلکو ته په اربونو روپو زیان هم رسیدلې دي. ولې دا ایالت په داسې ځای پروت دی چې کاروباري خلک د دې زینه ډېر په اسانه چین، افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ او کاروبار کولای شي. ولې کاروباري پوهان وایي چې دلته څوک هم د بجلی، ګیس، تیلو، معدنیاتو، زراعت او سیلګری شوبو کې پیسې خرج کړي نو ډېره زیاته ګټه هم کولای شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، تاسو د اسلام الدین ساجد په رپورټ کې وردل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سرمایه‌کارۍ لپاره دوبۍ کې کانفرنس کوي یا غونډه د سرمایه‌کارو چې د 200 نه زیات سرمایه‌کار په دغه غونډه کې ګډون کوي رابللی دي او هغوی ته هغوی غواړي چې د صوبې حکومت غواړي چې د خارجي سرمایه‌کار راشي او په پختونخوا خیبر پختونخوا کې خپل پیسې ولري وي. خو په ځمکه حالات بیا جدا نظر ورکوي. صوبه کې د حکومت د بې غورۍ له وجې د صوبې د نیم په نیمه کارخانې نورو صوبو ته تللې دي. د سند سره تړلي چارواکو د ډیو ریډیو په مختلف پروګرامونو کې ویلي چې بانکونه هم د صوبې سرمایه‌کارو ته یا سوداګرو ته قرضې ډېر په اسانه نه ورکوي. خیبر پختونخوا کې د کاروبار څه صورت حال دی، سادیا قاسم شاه په تفصیلي رپورټ کې اورو.
د صوبې د کاروباریانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر زاهد شینواری وایي چې یول د حکومت ځایي سرمایه‌کار او کارخانه دار چا چې دا صوبه د دغه مسلو د لاسه پرې خوده ده واپس صوبې ته راولي بیا د هغې نه پس د بارني سرمایه کار لپاره داسې روډ شوز کوي. پیښور ښار یو بل کاروباری شخصیت حاجی افضل وای چې د دوبی روډ شو نه مخکې هم صوبایي حکومت په کراچای کې یو ناکام روډ شو کړو او په دغه روډ شو باندې حکومت 3 کروڑ روپۍ الوزولې او یو هم سرمایه کار صوبې ته رانغو. دوی وای چې صوبې کې موجوده کاروباریانو او کارخانه دارو لپاره د حکومت په کار دی یو بل داسې سهولیات ورکړي چې د دوی کاروبارونو ته وده میلاو شي. بیا د هغې نه پس د بارني سرمایه کارو دلته راوستلو لپاره داسې هڅې کوي.
اس دن بدقسمت ہے صوبے دار جدہ کروڑوں روپے دی دبئی کے اوپر دے کے ذائقے لگیا دی وہ بجے دا چل تک کم کارخانہ دار دے یا دکاندار دے اگر مرکزی حکومت ہے قدم دا صوبائی حکومت ہے بقاضا چاہو تو اس ریلیف ور کی چاہو دے دا اخبل دا کارخانے جکم رس پرس بندی لگیا دی نو آگوئی دے اخبل کارخانے چلی نو نو انویسٹر بچ سنگ آیا دی صوبے تھا امن و امان صورتحال ساسو مخ روزانہ دماکی کی گی روزانہ دا کڈنیپنگ کی گی.
د صوبه خیبر پختونخوا کاروباریان او کارخانه دار وای چې یول پکار ده په صوبې کې موجوده صورتحال کې ځایی سرمایه کار کارخانه دار او کاروباریان لپاره حکومت داسې ماحول جوړ کړي چې دوی صوبې کې خپې ټینګې کړي بیا د دهغې نه پس بارانی سرمایه کارو لپاره داسې روډ شوز کوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
تمن اردن کو دریو ریڈیو دما خمنے او ساتا خبری خبرونه دا او د کله نه چې د پاکستان او د چین خپل ترمنځ د کاشغر نه تر گوادر پورې د اوګت سړک د دغه پروژې سر تر سهولو په عملی توګه باندې په دې باندې کار شروع کولو دغه خبرې را مخې ته شوې دي. نو وخت په وخت د مختلفو سیاسي ډلو او د بعض نیمو تحریکونو لخوا هم په دغه پروژې باندې نیوکه راپورته کیږي. همدغه وجه ده چې د ولسی تحریک لخوا هم ویلي شوې دي چې په دغه د پروژې په دغه د اوګت سړک په دغه پروژې کې د بدلون په وجه باندې دا وخ وړو صوبو ته اغه فائدې نه رسی کم چې پنجاب یا دغه شانت نورو غټو صوبو ته رسی. همدغه وجه ده چې په 28 منیټه د پټوله صوبه کې د هړتال کولو دغه غږ هم کړی دی. تفصیل بڑھانے کې درته مدثر شاه.
خبری غونډې ته د وینا په وخت پښتونخوا ولسی تحریک غړو ویل د وفاقي حکومت لاړخه چې د کاشغر نه تر گوادره پورې د تجارتي تجویز شوي لارې د بدلون کومه فیصله شوې ده غدی ته په هیڅ شکل کې نه ده قبوله او دوی ویل په ضد به پر امنه احتجاجي مظاهره کوي. او د دغه تنظیم د یو غړي ډاکټر سید عالم مسید نه چې ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې دوی ولې د نوې نقشې مخالفت کوي. نو هغه وایي
د نوې نقشې مطلب دا شو چې د پښتنو قسمت چې کوم بدیدونکي وو دا ختم شو. د دو وسایل چې کوم وو دا به ټول عمر د پنجاب د پاره استعمالیږي. پښتونخوا په لاره او د ژب په لاره چې کومه لاره ده دا هغه د ملک دپاره ډېره فایده منه ده. په دې کې چې کوم د قبایلي سیمو پښتونخوا او هلته د بلوچستان کوم وسایل دي د هغې به په کار راشي. هلته به فری ټریډ زونونه لاړ شي، هلته به ریلوې راشي، هلته به موټروې لاړ شي، هلته به د دوی ته روزګار ملو شي. د دوی د کرومایټ، د زینک، د کاپر، د ګولډ، د ارس چې د میټل چې کم دي دا به د دوی نه یو غټ تجارتیان جوړ کړي.
زیاتوی د صوبې د واکمنو ګوندونو تاریخ انصاف او جماعت اسلامي په شمول ټولو د نوې نقشې مخالفت کړی دی، خو وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې د مشترکه مفاداتو کونسل یا سی سی آی غونډه راوغواړي او هغې کې د یادې پروژې د څه قسمه بدلون مخالفت وکړي او وایي دې لړکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو خلکو سره رابطې پیل کړي دي تر څو د څه قسمه بدلون په ضد یو غږ پورته شي.
ولست خواست کو تنظیمونو د خواست کو چې دې خلاف راپاسي بیا د پښتون دا نه وي چې زه خبر نشوم. زموږ سره وسم پم شته دي دویشتم تاریخ باندې چین صدر راځي په کار درې طریقې پر داسې ماحول جوړ شي چې په دویشتم تاریخ باندې په ټولو صوبه کې هړتالي.
او د پت یو بل غړی نظیف خان وایي که وفاقي حکومت د پروژې د بدلون فیصله واپس وا نه غستن د چین د صدر پاکستان ته د دورې په وخت په دی په
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کدام اردن کو ستڑے مشے دے ڈیوا ریڈیو دا مخمن خبرونی دی او یوزل بیا ساسو پامرا گردو رتا سو مهم خبرونو سر ٹکتا.
د پاکستان خارجه دفتر په اسلام آباد کې یو عدالت ته ویلي په قبایلي سیمو کې د ډرون په یوه حمله کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی اے یو پخوانی کارکونکي باندې مقدمه با د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
او پدې کې ویل شوی دی چې اسلام آباد پولیسو سره سی آی اے پخوانی مشر خلاف د مقدمه درج کولو اختیار هم نشته.
نن د پښتونخوا حکومت په دوبۍ کې په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ پنګې اچونې په اړه یو کانفرنس ته ویلي دي چې صوبه کې د 500 میگاواټو پورې بجلی جوړې دي شي او 6.5 میلیون کورونو ته د وخت اړتیا لري.
خپل د کارخانه چې کوم ورځ پر ورځ باندې لګیا دي نو نوې انوېسټر به څنګه راځي دې صوبې ته؟ هم نو امان صورت یا ساسو مخبر روزانه تماکی کی روزانه دا کیډنیپینګ کیږي.
امریکه په شام کې د نوی عیسایانو تختول غندلی او داعش یا دولت اسلامي نه یې د تختول شوی عیسایانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. د امریکا صدر باراک اوباما وای
We can work with all the countries in the region to try to find political solutions to problems. The more that we can reduce sectarian tensions in the region.
اوس باندې کوم د خبرونو تفصیل.
د پاکستان خارجه وزارت عدالت ته ویلي اسلام آباد کې د سی آی اے د مشر په خلاف د ډرون مقدمه درج کول د دواړو ملکونو تعلقات خرابول شي. دا وخت عدالت د یو درخواست اوریدنه کوي چې غواړي حکومت ته د کال 2010 اسلام آباد کې د سی آی اے د مشر په خلاف مقدمه درج کړي. خارجه وزارت نن عدالت ته ویلي د اسلام آباد پولیس د قبایلی سیمو د چارو اختیار نه لري او همدغه سي عدالت هم قبایلی سیمو کې خپل اختیارات نه لري. عدالت ته دا هم ویلي شوی د سی آی اے دغه مشر سفارتي رعایت لري.
د پښتونخوا صوبې حکومت د نړیوال بانک په مرسته په دوبۍ کې د سرمایه کاری په موضوع یو غټ کانفرنس کړی چې پکې په پښتونخوا صوبه کې ترقیاتي پروژې او اقتصادي پرمختګ په اړه تفصیلي خبرې شوې دي. دغه کانفرنس په مهال په صوبه کې په تمامو اړخونو د ممکنه سرمایه کاری د پروژو تفصیلي جایزه اخیستل شوې ده، خو دې سره سره د روانې ترهګرۍ له کبله د پښتونخوا صوبې اقتصاد ته رسېدلي نقصان او په راتلونکو کې د ممکنه ترقیاتي سرمایه کاری په اړه هم تفصیلي خبرې شوی دی. په دغه مهال د صوبه واکمنګون تحریک انصاف او چارواکو په صوبه کې د پرمختګ او د خپل حکومت راتلو وروسته په حالاتو د کانفرنس برخوال خبر کړل.
د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د نړۍ حکومتونه عامو خلکو ته د وسلوالو ډلو د تشدد څخه په تحفظ ورکولو کې ناکام شوي او په دغه لړ کې یې نړیوال خبرګون ته شرمناک او غیر موثره ویلي دي. خپل جاری کلیز رپورٹ کې د بشری حقوقو نړیوال تنظیم کال 2014 په ګرد نړۍ کې د خلکو د تباهۍ کال ګرځولې دي.
د هندستان خارجه وزیر په 3 مارچ د پاکستان د سفر نیت لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې د هند د خارجه وزیر ایس جی شنکر د سفر په اړه ویلي شوی چې د دوړو هیوادونو خپل د منځ اقتصادي همکاري پر سر د هند خارجه وزیر به د پاکستان د خپل همسیال سره مهمه خبرې اترې کوي.
د کامی سلامتی لپاره د امریکا د صدر باراک اوباما سلاکارې کانګرس ته د ایران د جوهري پروګرام په حق له د اسرائیل د وزیر اعظم نتنیاهو فیصله غندلې ده. هغلی نیتن یاهو د ایوانی نمائندگان د سپیکر جان بینر لخوا د مارچ په درېمه د کانګرس شریکې غونډې ته د وینا بلنه منلې. د دې وینا دوه هفتې وروسته اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي. د امریکا یو ټلویزیون خبریال چارلی روز سره په یو مرکه کې سوزن رایس وویل دې فیصلې د امریکا او اسرائیل دواړه خیزه تعلقات په شخصي کچ شروع کولو لاره پرانستې. رایس زیاته کړه د هغلی نیتن یاهو فیصله نه یوازې بدبختي ده بلکې د دواړه خیزه د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د جوړښت لپاره هم زیانی ده.
امریکا مطالبه کړی ده چې د دولت اسلامي جنگیالي ډلې لخوا دې تختول شوی اتیاو څخه زیات عیسایان خوشی کړی شي کم چې دوی د شام د قطبی نمرختی د سیمې څخه تیر ورځ تختولی وو. د امریکا د خارجه چارو د محکمې زنانه ویان دی جنسا کې د دې پیښې په سخت ډګو کې غندنه کړې ده او د هغه ټولو عامو خلکو د پرېښودو غوښتنه کړې ده چې دا وخت د دولت اسلامي د جنگیالو په ولکه کې دي.
د یوکرین پوز په دویمه ورځ هم ویلي د روس پلوه یاقیانو په حملو کې غیر معمولی کمی راغلی ده خو زیاتوي تر اوسه په مشرقي یوکرین کې ډزبندي په مکمله توګه نه ده عملي شوې.
او د بنگلاديش او عدالت د بډو رشوتونو په دوه مقدمو کې عدالت د نه حاضرېدو په وجه د پخواني وزیر اعظم خالد ارزیا د گرفتاری وارن جاری کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
القاعده بوکو حرام او بیا پرستو طالبان او اوس داعش چې منځنی اسیا منځنی ختیز او پرستو کې په افغانستان او په پاکستان کې هم د دې ځنی همکاران یا په دیوالونو باندې لیک رامخته شوی دی. په داسې صورت حال کې د خلیجی ملکونو یا عرب ملکونو مشران هم د امریکا مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د قطر امیر د امریکا صدر باراک اوباما سره لیدلې دي او دغه سه 13 ورځ د امریکا خارجه سیکرټر د امریکا کانګرس نه یو کمیټه نه غوښتنه کړې ده چې د داعش یا اسلامي ریاست وسوالو په خلاف د حکومت لاس یا مټه مضبوطولو لپاره دوی سره مرسته وکړي. تفصیل یې په یو رپورت کې زموږ همکار نوشروان کلندر نه اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد التانی ترمنځ په خاصه توګه په عراق او شام کې د داعش او په سیمه کې ترهګرۍ مخنیوي په موضوع باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د امریکا صدر باراک اوباما میډیا سره د خبرو اترو په وخت وویل چې د امریکا او قطر ترمنځ د سکیورټي په میدان کې پخې اړیکې دي او قطر داعش ته د ماتې ورکولو په لړ کې د امریکا کلک اتحادي ملګری دی.
We are both committed to making sure that ISIL is defeated. We're both committed to making sure that in Iraq
صدر اوباما وای مونږه دوانه په دې ژمن یو چې داعش ته ماته ورکو. د عراق په اړه هم امریکا او قطر په دې یو خبر دي چې باید دغه هیواد کې شیعه سنی او کوردانو ټولو ته پورا موکه ورکړي شي چې خپل ملک مضبوط کړي. دواړو مشرانو په یمن او لیبیا کې هم په نارامه باندې تفصیلي خبرې اترې وکړې او په دې اړه د امن راوستلو لپاره سلا مشوره هم وکړه. په داسې حال کې چې د عرب پاسون سره په ځنو عرب هیوادونو او منځني ختیز او شمالي افریقا کې ترهګر ډلې داعش ځان مضبوط کړي او عراق او شام کې لوی سیمه باندې خلافت جوړ کړی دی. په سیمه کې فرقیز تشدد هم ډیر زیات شوی دی او کم شمیره مذهبي پلویان او ډلې هم په نخ کېږي.
We can work with all the countries in the region to try to find political solutions to problems. The more that we can reduce
صدر اوباما وای چې مونږ په شریکه د سیاسي مسلو حل لټولې شو او د دې لارې په فرقیز تشدد کې کمی راوستي شو او دغه رنګ به وکړي شو چې د پرتشدد تندروي مخنیوي وکړو. قطري امیر شیخ تمیم هم میډیا سره د خبرو اترو په وخت وویل چې مونږ په عرب نړۍ او شمالي افریقایي هیوادونو کې زیاتېدونکو تشدد او بحران باندې خبرې اترې وکړې او په دې مو تړلې موضوعات د باسل لاندې راوستل.
The terrorist groups in our region, I think we all share the same view. The reason why those terrorist groups
مونږ په سیمه کې ترهګر ډلو او د دې په زیاتېدونکو اثر په لتونو خبرې وکړي مونږ په دې اتفاق وکړو چې دا به یقیني کوو چې د ترهګرې په ضد به جنگ کوو او په هغه یرو مهم خبرې وکړي چې بیا داسې کارونه ونه شي چې ترهګر د کمزوري کولو پس بیا راجوندي شي. د یادونه وړ ده چې د قطر باچا کال 2013 کې د واک ترلاسه کولو وروسته دا اولنی سفر دی. د صدر اوباما سره دا ملاقات د هغه وروسته شوی چې قطري حکومت د مصر جنگي الوتکو لخوا تیر ورځ په لیبیا کې د داعش ډلې په پناځینو باندې بمباری باندې سخت احتجاج کړی و. مصر دغه هوایی بمباری د خپلو هغه یوش عیسایي وګړو د وژنو په ځواب کې کړی وي کوم چې اسلامي تندروه ډلې په لیبیا کې د تختولو وروسته وجلی وو او په دغه مهال ډلې خپل تړاو د داعش ډلې سره ښودلی وو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
ګران اوریدونکو سو بل تفصیلی رپورٹ تاسو پام را ګرځو چې د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د نړۍ حکومتونه عام خلکو ته د وسلوالو ډلو د تشدد څخه په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي او په دغه لړ کې نړیوال خبرګون ته شرمناک او غیر مؤثر ویلي دي. د کال 2016 دغه رپورټ په حق له نور تفصیل زموږ همکار کریم افضل نه اورو.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل چارواکو په نړۍ کې راپیخو لانجو او شخړو کې د ظلم او زیاتو ښکار عام ولس په کړمو او د بشري حقوقو د پاملۍ په معاملې سخت خبرګون څرګند کړي او د ریاست او دغه سره سره د ترهګر تنظیمونو د لاسه چې په عام ولس کم تشدد او ظلم کیږي دغه ته یو ناوړه او د شرم کار ویلې. د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا د دغه راپور په خلاصه کې څرګند شوی چې په کال 2014 کې د ګرد نړی عادي خلکو په سخت او خطرناک حالاتو کې خپل ژوند تیر کړي. په داسې حال چې په ګرد نړی کې د بشري حقوقو پامالي په مخ زیاتیدونکې ده او بدمعاشانو ډلو او د حکومتونو بې رحمه طریقو او پالیسو ډک کمپاینونو دغه اولس د سختو حالاتو سره مخ کړي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ډلې غوښتنه کوي چې فوري ګامونه دی واغسته شي او په نړیواله کچه دغه کشالو او د معاملو مخنیوي وشي. یا خو که ځايي حکومتونه په دې کې پاتې راغلي نو بلخوا د ملګري ملتونو 15 مستقل غړي هیوادونه په سلامتي کونسل کې په اتفاق سره د یوې مسلې په حل ناراضي کیږي. د بخنې نړیوال تنظیم لخوا د ملګري ملتونو دغه 15 مستقل غړي هیوادونو نه هم غوښتنه شوې چې خپل د ویټو حق په خپل رضا د نړۍ مسلو لپاره وبخي او د دې استعمال د نو وکړي. ولې چې سلامتی کونسل دومره اختیار لري چې غټو کشالو او د بشري حقوقو سرغړونو په سر په نړیواله توګه بندیزونه پر ځای کړي، په هغو هیوادونو د وسلې خرڅ بند کړي چېرته چې دغه وسله د عام اولس پر ضد استعمالیږي، د جنگونو په میدان خپل امن ساتونکي عسکر پر ځای کول شي، غټي مسلې یا کیسونه نړیوال عدالت ته وړي شي او د دغه رستو د پوځي مداخلت امر هم جاری کول شي. خو چین، فرانس، برتانیا، روس او امریکا د دې اختیار لري چې د هر هغه قرارداد مخه ونیسي کم چې د هغوی اتحادیانو او مفاداتو پر ضد وي. تر دې وخت پورې فرانس د شام پر ضد د نړیوالو عملیاتو کولو په حق کې خپل د ویټو حق نه دی استعمال کړی، خو چین او روس په شام کې د عملیاتو مخالفت کړی او خپل د ویټو حق استعمال کړی. د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کینیډا کې مشر الکس نوی د راپور خوریدو وړاندې د میډیا سره خبرې کړي. نوموړي ویلي چې حکومتونه دې د عادي اولس د حفاظت په معاملو یوازې د خولې نکار اغستل بند کړي، باید چې هر حکومت په عملي توګه د خپل اولس حفاظت او امن لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې هم د بشري حقوقو حفاظت او د حکومت لخوا په عملي ګامونو سختي اندېښنې څرګند شوې. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا په پاکستان کې د زنانو حقونه او د هغوی سره بد سلوک او د هغوی حقونه د خپل لاندې کولو په حق لا راپورونه خپور شوي. په تازاو کې حکومت لخوا د پانسۍ په سزا لګیدې بندیزو چاتول او د پوځي عدالتونو د قیام داسې ګامونه دي چې د انصاف عمل ورسره شکمنه شوي. د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور بعد د پاکستانی امنیتي عسکرو لخوا د طاقت سیوا استعمال، چپکی بې ځایه گرفتاری، د خلکو غیبېدل او د انصاف بالا د هغوی قتل عام داسې معاملې دي چې دغه راپور ورته ګوته نیسي. تیر ورځ هم د هغو دریو تنانو د مړو شناخت شوی کم چې ویل کیږي دسمبر کال 2012 کې د پېښور باچا خان ایرپورټ باندې په برید کې ککړ وو. دغه درې واړه مړی د پېښور په متنو سیمه کې موندې شوی. همدارنګې د بلوچستان د بېترک خلکو معامله د یو اوږد وخت راسې د عدالتونو او د حکومت د بېغورۍ ښکار شوی. د وایس فور بلوچ مسنګ پرسنس تحریک هم په نیزو د بېدرک خلکو د بازیابۍ او د ملګري ملتونو دغې مسلې ته پام اړولو یو شمېر کوششونه کړي. د بلوچستان نه بېدرکه تنانو یو شمېر کورنو په اسلام آباد کې هم احتجاج او ناستې کړي، خو تر دې دمه پورې د هغوی د تپوس پوښتنو هیڅ ځواب نه دی ورکړی شوی. اکثره د دغو بېدرکه تنانو تشدد ډک مړي په سړکونو ملاویږي. د بخنې نړیوال تنظیم په پاکستان کې د ترهګرو لخوا د عام اولس وژنې هم سختې غندلي. د پېښور آرمی پبلک سکول سانحه چې پکې زیاتره ماشومان وو په ګردې نړۍ کې د بربریت او د ظلم مثال پرېښودی. ترهګر په پاکستان کې په ډاګه دغه بشر وجنې قبلوي او د نورو داسې ناوړه کارونو دړکه هم ورکوي. دغه سره سره د بخښنې نړیوال تنظیم د لګاکیو پر ضد د مذهبي او انتهاخواخو ډلو هم خبرې کوي. د کومې غټ مثالونه د کراچۍ په شکارپور سیمه او د هغې وړاندې په کوټه کې د شیعه مسلمانانو وجنې دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور ښایي چې په نړۍ کې 82% حکومتونو یا هیوادونو یا خو عام ولس پر ضد تشدد کړی یا د هغوی سره ناروا سلوک کړی. 83% هیوادونو جنگی جرمونه یا په دې ډول ظلم زیاتی کړي. 85% هیوادونو غیر مساوي انصاف کړی او بیا د ټولو بنیادي حق یعنی د رائے د اظهار ازادي په سلور کې دریو هیوادونو د دې مخه نیولې.
د منځنی افریقا د لسو غټو اقتصادي هیوادونو غړو لخوا په کیمرون کې د انټرنیټ د لارې د زیاتیدونکو ترهګرۍ د پیښو د مخه نیولو په سر تفصیلي یوه غونډه شوې ده. د منځنی افریقایي هیوادونو د کمیونټي لخوا شوې دغه غونډه کې د انټرنیټ د لارې د ممکنه ترهګرۍ د دړکو د مخه نیولو په سر د کوټلي تګلارې غږ شوې دي. د وایس اف امریکا د نماینده موکی ایډوین په دې رپورټ کې نور حال وړاندې کوي. شعیب زاده.
د منځنی افریقایي هیواد کیمرون چارواکو ویلي د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو کوونکو یوې ډلې پر ضد پلټنې شروع کړې دي، چا چې هڅه کوله چې د لویو لویو بینکونو او شخصي کمپیوټرو په ذریعه د خلکو بینک اکاونټونو نه پیسې وباسي. د کیمرون د عدالتي پولیسو یو مشر انتنګا بی ایمایل وایس اف امریکا ته ویلي په دغو کې ځینو شکمنو کسانو د خلکو د شخصي اکاونټونو او بینکونو نه په میلیونونو ډالره وستلي دي.
Les guichets automatiques sont la cible des cyberattaques. Nous avons des gens, j'ai eu à différer des Nigériens, des trois Nigériens.
هغله انتنګاوای خودکارا یا اټومټیک ماشينونه د داسې قسمه جرمونو لوی هدف جوړیږي. داغه په وینا په دغه لړکی د نایجیریا د دریو کسانو او د غانا د یو تن نه پلټنی روان دي، چا چې د ای ټی ایم یا د بینک نه د پیسو رايستو د ماشين نه اول معلومات پټول او بیا یې د خلکو پاسورډ معلومی کړي وي. مارسل امبانا د یو غیر دولتي ادارې سره کار کوونکې ده. د وای په مرکزی افریقا کې د انټرنیټ په ذریعه جرمونه اوس ایوازي اقتصادي خطر نه دی پاتې.
Nation state is a wide and growing problem. Hacking is one of them. Cyber espionage, even just data loss, you have government civil servants who lose USB sticks with key information.
د وای چې اوس د هیوادونو امنیت هم ویوالو یا مسله جوړه شوې ده. په دغه کې د انټرنیټ په ذریعه د ادارو نتورک یو درول یا هیکینګ، د انټرنیټ په لار غلا او د انټرنیټ په ذریعه جاسوسي او معلومات ورکیدل هم شامل دي. دا سم امکان وی چې د یو سرکاري تن نه د معلوماتو ډکا یو یو اس بی ورکشي یا تاسو چرته په یو ځای کې نه سي او التا بیتارا انټرنیټ یا وای فای استعمالوي او د دینه خبر نه چې تاسو خوا کې ناس بلتن ته هر هغه څه معلومیږي کم چې تاسو کوي. د زیاتې چې هر هغه وې پانه چې تاسو ورته ورځي تاسو د معلوماتو یو کاپي یا نقل جوړوي چې تاسو د یوزر نیم او پاسورډ نقل هم واخلي او بیا یې استعمالي. دا وخت په نړۍ کې 800 میلیون خلک داسې دي چې د انټرنیټ په ذریعه ترې غلا شوې ده. د مرکزی افریقایي هیوادونو د ټیلی کمیونیکیشن د اتحادیې ډایرکټر جین وای د مرکزی افریقایي هیوادونو په لوی شمیره د انټرنیټ په لار د جرمونو ښکار کیږي چې لوی وجه یې د خلکو ناپوهي او د نوي نظام نشواله ده.
sont maintenant aussi vécus en Afrique parce que évidemment les terroristes sont partout et donc l'intelligence des réseaux fait en sorte qu'on les trouve maintenant dans tous nos pays. Ils opèrent là où les réseaux sont les plus faiblement sécurisés, c'est là où ils vont opérer.
جین وای چې د انټرنیټ په ذریعه د ترهګرۍ پیښو خطر هم محسوسیږي ځکه د غلطه د انټرنیټ نتورک زیات محفوظ نه دی او د امنیت لپاره د تجربه شوی عملی او اپلیکیشنز یا پروګرامونو کمې هم ده. د مرکزی افریقا د اقتصادي اتحادیه هیوادونو لس ملکونه په دې راضي شوی دي چې د انټرنیټ په لار جرمونه کوونکو پر ضد با سخته کاروایی کوي او په دغه لړ کې به قانون هم سختي. دوی په دې هم راضي شوی دي چې د ښه امنیت لپاره نوي آلات تربیه شوی عمله او هر هغه ګام پورته کړي چې په سایبر سکیورټی نور هم مضبوطه شي.
ګرانو لیدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونه وروسته به زموږ همکار صداقت جان د هیلو پروګرام کې ستاسو کوربه وي او هغه به خبرې اترې کوي د ترهګرو په حملو کې وژل شوي د سړو کم کونډې چې وي هغوی څومره ځپلی شوي دي، هغوی سره کمې مرستې روانې وي، هغوی به هم کوشش کوي چې دغه کونډې په پروګرام کې مېلمنه کړي. یا دې سره کمې کمې مرستې حکومت کوي، کمې ادارې کوي، د ټولو باندې به خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې پر پروګرام کې برخه واخلئ. اوس یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. خلک خبره کوي چې کله کله د زړه وي نو بیا لارې ډېرې، یو طرف ته چې اراده جوړه کړي نو بیا کار کېږي. همدغسې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو بایومیټریک نظام یا د کم د ګوتې نښه معلومولو لپاره یو نظام خپل کړ. نو هغې کې چې کم ټلیفون سیمونه ورکړی شوي وو چې صرف په شناختي کارت باندې به ملاوېده، اوس 3 میلیونه سیمونه چې په پاکستان کې موجود دي، دې کې 50 میلیونه سیمونه تصدیق شوی دی، نورو کار روان دی. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن په دې حقله یو رپورټ را لېږلې دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځم.
نن سبا چې چرته هم د سیمونو د تصدیق مرکز وي، رش پرې لیدل کېږي. دغه پروسه په آرمی پبلک سکول د بریدروستو شروع شوې چې د ترهګرۍ پیښو کې د استعمالیدونکي غیر رجسټرډ سیمونو مخه ونیسي. د رجسټریشن مرکز کې ناست پیاز وای چې د اکثره خلکو د یو نه زیات سیمونه په نوم وي چې نور څوک یې استعمالوي، خو اوس د تصدیق وروستو دغه سیمونه بند شي او مخصوص نمبر یې د استعمال جوګه وي.
فنګرپرنٹ لیول وخت دی چې لیول سړی چې کوم دی، سړی چې کوم دی رائټ تم لګی چې هغه ایکسپټ نه کینو، بیا ورپسې دا لیفټ تم لګی، بیا چې کله پروسس دنس پروسسینګ کینو بیا نادر نه ایکسپټ چې ایکسپشن وبس سکسیسفل راشي سره، دا نت سره کنیکټ دی، انټرنیټ سره جو آنلاین دی.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن شمیرو تر مخه 1.3 میلیون سیمونه په ټول هیواد کې جاری کړی شوی چې د 50 میلیون سیمونو تصدیق پکې شوی. د سیم تصدیق لپاره راغلی یو تن وای د بارګین روزګار کوي او ټول روزګار یې په موبایل ادا نه دی، خو د سیم بندېدو په صورت به کاروبار ته زیان ورسی.
ټول دلته بارګین کې ما هر څومره ورته پرې کړی او داسې نمبر دی چې ټولې دنیا سره جوړ نه بنچی، بس ټول مسلې دي. دا دومره ضروری کار دی چې دا مړی امره ضروری کار دی چې او سبب شپې 12 بجې شي نمبر د 94 به چې غلط نمبر بند کړي دي.
دا موبایل سیمونو خرڅون کې امیر خان وای چې وړاندې به سیمونه ډیر خرڅول، خو د رېجستریشن کوم مربوط نظام یې نه و.
یره ډیر خلک خوشاله دي چې مطلب دا کمې مل چې یعنی دا مسلې شروع دي، دا مسلې به ان شاء الله ختم شي. زه د الله نوم کوم لکه مل چې اکثر کورونو ته ورن ګونو شول او شول او مخکې وروسته مثال خبره ده دماکو د اغوا برای تاوان نسونه دا خو سیم به واغشه خبرې به پکو سیم به وغورځو پته به نه لګیدل. زما په نوم باندې خپل ملک 14 سیمونو زلاړ ما خپل ملک د زیروډ وغیره اته پرې خودل او نور می ټول ختم کړ.
عبدالوهاب هم سیم رجسٹر کولو لپاره راغلی او وای د حکومت دا داوا چې په دې طریقه به د ترهګرۍ مخه ونیسي د منلو وړ نه ده.
ټول کارونه مته پرېښې دي، خپل کارم پرېښې دي، کله به سیسټم بند شو کله به چارج نشته پکې پته نه پوهېږي کومه ګوتې راوباسلې. په دې سره خو د مکې نه کمیږي او زیاتېږي چې دوی سیمونه به په نامه شي به دستګردي به ختمه شي، لیکن هم نشته چې ختمې شي، نورې به زیاتې شي او ختمې به نه شي.
څېړونکي وایي چې د سیم رجسټریشن د ترهګرۍ ختمولو لپاره ښه ګام دی، خو مهمه خبره دا ده چې حکومت دې د ترهګرۍ سوچ را پیدا کېدو مخه ونیسي او د ترهګرۍ ضد دې کوټلي ګامونه پورته کړي. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټي وی، پېښور.
که تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د کډوالو خبره چکیږي، کله شمالي وزیرستان کې، جنوبی وزیرستان کې او د هغې وړاندې بیا په مومندو او باجوړ ایجنسی کې او بیا خیبر ایجنسی کې هم عملیات شوي وو. د دغه قبایلي سیمونه بې کوره شوي، خلکو ځینې په کیمپونو کې پراته دي، خیمو کې پراته دي. حکومت چې کم دي ته مرستې ورکولې سیف دی چلډرن، نو هغه یوه میاشتې وړاندې د پښتونخوا خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته NOC ختمه کړې ده. 80,000 کورنۍ دي چې هغوی ته خوراک نه ملاویږي. د کوم ستونزو سره مخامخ دي نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د د باړي کډوالو پاستازي توپ د دوی یو بیان ګلابت خان دی وراډیو ته ویل چې اف کیم یا د کیم نه بهر کډوالو خوراکي مواد کته کولو دغه کورنۍ د سختو مشکلاتو سره مخ کړي
چې خلکو ته راشن نه ملويږي اف کیم والا خلک چې کندي او یو خلک د سخت سن سره مخ کړي د دې خلک د بنان دي یو طرف یې د کورونو خرچه د بل طرف ته یې بیجل بیجل او د ګیسونو بلیون راځي او چې بل طرف ته یې راشن بچي او دا ډېر زیات مشکلات دي د خلکو ته چې زر زر راشن
هم خیبر پختونخوا حکومت تروسا د زمواره این جی او یعنی سیف د چلډرن ان او سی کا تکول کومه وجه نه ده خودلې خو اوس دغه وظیفه نورو غیر دولتي ادارو ته د سپارلو په کار لاس پورې کړی شوی دیو رادیو چکر د پروویشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټی و چارواکی یاسر نثار نه اوپختل چې آیا د خوراک ویشلو په یو مرکز کې شوې جګړې له وجې خو دغه ویش نه دی متاثر شین او هغه وویل
نه نه هغه جننه نه صرف دا ده چې هغه کیس په تطبیق کې چې کوم څه د چندن چې ګینو سی کینسل شو د چبل ان جی او آی پی لا غي د فود ډیسټریبیوشن کوم ورکي هغه خامخا ځاخلي هغه نو چې ته اپلای شوې دا هغه ان پروسس تا دی ایکسپیډیټ کوم کوشش هم کوي چې اسون ان او سی دی کوم لاو شي نه یبال د کار سٹارټ فود ډیسټریبیوشن
خو چونکه د راشن کته کې دوسر کډوال د خوراکي موادو کمی او د هغې بازار نه خښتلو لوجه دوی د مالی مشکلاتو سره مخ کړي ځکه دوی غواړي چې د غلړې د زر ته زر بیا بحال کړي شي د پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټی چارواکي یاسر نثار نه چې د خوراکي موادو د بیا بحالې کمیونټي په حق له پوښتل شول نو هغه وویل
میرا اصل کے ڈپینڈ کی قدا سے این جی او سدا سے پریویس ٹریک ریکارڈ ہی خوی نہیں تو زر میلا ہوشی نو می بھی لگا سا ٹائم فریم ہے جہاں مشو اور کلزر کا چھے اکلیرنس مون نہ ورکو آگا ہوم اینڈ ٹرائبل افیرز والا ورکے نو آئی تا کیس کلے دے اس آگئی ایکزیکٹ ٹائم فریم ہی تنہ دے خوڑے چھے اکلیرنس کلے را دے
او لکه څنګه چې د راپور په اوله کې اوویل شول چې د پیښور او نوخا سره نږدې را جوړ کړی شو څلور د تقسیم مرکزونو به قریبا 15,000 کورنۍ خوراکي مواد ترلاسه کولو نو په دغه مرکزونو کې به د پبو سره نږدې ممرې څوکۍ مرکز نه د باړي اکاخیلو او کمرخیل کان کورنیو د تاروټو مرکز نه به ملک دین خیل او ستوروخیل کورنیو د ترناو سره نږدې لالا کلی مرکز نه به برکمبرخیل او شلوبرکم او د پیښور سره نږدې څوکنو ډیپو مرکز نه به د کوکی خیلو سپا او زخه خیلو متاثره کورنیو خپل خوراکي مواد یا د خپل برخې راشن ترلاسه کولو کوم چې اوس کته کړی شوی دی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
د مرندون کو خبرونه کې ساسو پامرا ګرځو یو بل رپورټر لخته د سٹیټ بینک اف پاکستان لخوا په پاکستان کې ټولو لوی او غټو بینکونو ته هغه ټولو تنانو او تنظیمونو ته د هیڅ قسمه قرضې نه ورکولو دغه حکم جاری شوی دی څوک چې دا وغ غیر قانونه یا ترهګر ګرځول شوی دی تفصیل څه دی الیاس خان متروانه کوي
د پیښور د خونړۍ پیښې نه وروسته وفاقي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم شل نکاتي کامی تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی په هغې کې د کلدم ګرځول شوي ډلو مالی مرستې ادرولو او د دوی د څارنې غږ هم شوی دی او دې لړ کې سټیټ بینک آف پاکستان ټولو بینکونو او مالیاتي ادارو ته هدایت جاري کړي دي چې کلدم ګرځول شوي ډلو عام یو وګړي یا د دوی ملګرو ته دې هیڅ قسمه بینکي سهولتونه نه ورکوي سٹیٹ بینک دا ہدایت هم ورکړی دی چې د داسې ډلو یا عام وګړو کوم چې په بل نوم سره خپل ځان رجسٹر کړی وي په بینکی کاتو یا د دوی په ترانزیکشن یا د پیسو لیګلو را لیګلو عمل دی برابر سارنه کوي او کچره د دوی د سره کم داسې اړیکو پته ولګي نو په سمدستی توګه د سٹیټ بینک آف پاکستان فائنانشل مانیټرینګ یونټ یا د مالی چارو د سارنې یونټ ته اطلاع ورکړي چې دغه رنګه یونټ د دوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي شي سٹیټ بینک آف پاکستان دا هدایت د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل قراردادونو په رڼا کې جاري کړي دي په کوم کې چې په نړیواله توګه کلدم ګرځول شوي ډلو یا عام وګړو بینکي کاتې ادرولو غږ شوی دی یو ریډیو چې په دې هړه د سینیئر جرنلسټ فدا حسین نه وپوښتل چې د حکومت دا ګام به څومره کارآمد وي چې د کلدم ډلو یا دا قسمه خلکو مالی مرستې ادروي نو د هغه ویناوه
اوس د دې خبره دا ده چې آیا د ایجنسو سره زموږ د اتارټی سره دا یو معلومات شته چې په دې بینکونو په ذریعه د خلکو ته څومره پیسې دي تر هغه وروسته نو په دې باندې خو زما خیال دی چې لا داسې ماس په خپل نه دی لیدلی چې آیا د دې استیمیټ شته چې دومره پیسې دي
خو په اقتصادي او مالی چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ اکرام هوتی غنی چې د ترهګرو د مالی مرستو بینکونو سره هیڅ قسمه تعلق نشته
دا ټیرریسټ چې کوم پیسې دي
دا د بینک اکاؤنٹ سره راځي دا ډایرکټ څوک دا ډایرکټ لوبي دا طالبان چې چا جوړ کړی دي هغه ډایرکټ پیسې ورکړي دا پاوی خدام تور دی هغه شنانه جوړ کړی دي پیسو جوړولو او هغه فیک کرنسی هم جوړي او هغه استعمالوي نو بینکونو سره ډېر کم تعلق
د پاکستان حکومت لخوا تر دې دمه یو کم 50 مذهبي جماعتونه کلدم ګرځول شوي دي چې پکې لشکر جنگ وی سپاه محمد پاکستان جیش محمد جماعت الدعوه لشکر طیبہ سپاه صحابہ تحریک جعفریہ پاکستان تحریک نفاذ شریعت محمد تحریک اسلامیہ القاعدہ ملت اسلامیہ پاکستان خدام الاسلام اسلامی تحریک پاکستان او یوشمیر نور ڈرے شامل دی الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
تاسو د وایس اف امریکا ټیبر ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښکه د دې خبري خبرونه رسته به زموږ همکار صداقت جان د هلو ویو پروگرام ریپورت په وی او غیبه خبري اترې کوي د ترهګرو په حملو کې وجري شوی کورونو یا د سړو کمې کونډې چې پاتې وي هغه کم ستونز سره مخامخ وي د خپل بچانو د خپل پلار چې نه پاتې شوی وي د هغه ماشومانو د خپل کور د خرچې څنګه خیال ساتي په دې ټولو باندې به خبري اترې کوي کمې ادارې دغه کونډو سره خبري اترې کوي دغه کورونو سره مرستې کوي حکومت څه کوي غیر دولتي ادارې څه کوي په دې ټولو چارو باندې به ورسره مشران چارواکي پوهان ملګري وي تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ ډیبر ریډیو سره اوسه د خبرونو د خبرونې د دې په پای کې یو وار بیا به تاسو پام راګرځو د تازه خبرونو سرټکو ته